کې کره اسناد او شواهد هم شته. د ادارې وویل چې پاکستان په دې هڅه کې دی تر څو له دې کار سره په کونړ او نورستان کې وسلوالو مخالفانو او نورو افراطي ډلو ته دایمي مرکزونه او ځالې جوړې کړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان حکومت به هڅه وکړي دا ستونزه له پاکستان سره له ډیپلوماتیکو لارو چارو حل کړي، خو که چیرې داسې نه شي نو دا مسله به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راجع کړي. په دې بحث کې دا څېړو چې پاکستان ولې دا راکټونه واروي، ګټه یې په کې څه ده، افغان حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کړي او باید څه وکړي، آیا بل مسله عمل ته اړتیا شته، او که دا ښه ده چې دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته محول شي. په بحث کې را سره میلمانه دي په ولسی جرګې کې د کونړ وکیل غلام سخی مشوانی، د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی، او په ختی زون کې د سرحدي پولیسو په خوانی قماندان او امنیتی کارپو جنرال امین الله امرخیل، د غراز د کونړ والی سید فضل الله وحیدی هم را سره پر ټلیفون وصل دی. ګرانو میلمنو سلام او ستړي مشي. وحیدی صاحب، په سر کې غواړم تاسو نه وپوښتم چې د پاکستان لخوا دا راکټي بریدونه اوس هم دوام لري او کنه، او کومې سیمې تر ډیره په نښه شوې دي؟
زیاتره په دنګام ولسوالۍ کې واقع شوي دي چې دغلته زمونږ ډېر زیانونه رسولي دي، او په نالۍ ولسوالۍ کې، په اسمار ولسوالۍ کې، په شیګل ولسوالۍ کې، مرور ولسوالۍ، سرکانو او خاص کونړ، دا کوم سرحدي ولسوالۍ چې دي د ټولو کې لګېدلي دي، یا کم یا زیات، اما د ټولو ته راغلي دي چې زیاتره دنګام ولسوالۍ.
بله، نو والی صاحب، تلفات څومره دي تر اوسه؟ ویل شوي چې لسګونه کورنۍ هم کډه کولو ته له دغه سیمو څخه اړي شوي دي.
لسګونه نه بلکې سلګونه کورنۍ اړ شوي دي او کډې سره کړي دي، او د دانګام د ولسوالۍ نه زیاتره، د نړۍ نه په دویمه درجه او په درېیمه د سرکانو نه هم بعضې کورونه او د خاص کونړ نه هم بې ځایه شوي دي. دغه حالت که داسې دوام وکړي نو په سلګونه نه، چې د دې نه به هم زیات خلک مجبور شي، ځکه چې هره ورځ ناڅاپي مرمۍ او ځکې ولېږي، نو هر انسان په دې فکر کې وي چې ځان محفوظ کړي.
بله، والی صاحب، تاسو را سره اوسېږئ، مشوره صاحب، تاسو هم د کونړ ولایت یاست، په ولسی جرګې کې د خلکو استازي یاست، ستاسو معلومات څه دي؟ د کونړ په سرحدي سیمو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیت او نفوذ څنګه دی؟ ستاسو معلومات څه ښيي؟
باید ملکه څنګه چې محترم والی صاحب ویلې، زمونږ د کونړ اته ولسوالۍ سرحدي دي چې داغې د ټولو ولسوالو، د کونړ خاص د نیولې د ناړۍ پورې، په ټولو ولسوالو باندې د پاکستان د خوانه انداغونه شوی دی، او دا حمل دا ول نه د سکل کې، دا حمل دا ول نه د نن ورځې پورې روان دي. چې زیات تلفات د دانګام ولسوالۍ ته رسیدلي دي. دانګام ولسوالۍ مختلف کلی چې د چاونو نه شروع د قاسمه پورې، چې په دغه کې شل کله شامل دي، او همدسې د دانګام ولسوالۍ د ولي ګورېګا، واړه ګورېګا، او ټانګه، سیان او خاره، دغه منطقي او دغه مرکزی د ولسوالۍ د دې ځینو کې مرمۍ راځي، او دلته لګي چې په زیات تعداد باندې زمونږ ورونه په سلګونو حتی د زراو پورې رسیدلي. دا یوازې د دانګام نه مهاجر شوي دي، او څو کسان چې شهیدان شوي دي په نوم باندې تاسو ته
ضرورت نشته. جناب مشوانی صاحب، زما پوښتنه دا وه چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه په دغو سیمو کې څنګه دي؟ آیا هغوی هلته قوي ځالې لري؟
نو په دې کې ته خبره کوم چې تاسو ته بهتر معلومات دی چې زمونږ ولسوالۍ ټولې د درجاتو نه تشکیل دي، او د دولت مخالفین هم شته دي هلته په دغه منطقو کې ځای په ځای شوي دي. او اوس دا خوانه چې کمی مرمۍ راځي او کم کورونه خالی کیږي، په هغه کورونو کې نور خلک ځای په ځای کیږي، چې داغه دغه شړ کورونه چې دي په هغه ځای کې قرارګاګانې جوړوي، اول ته ځای په ځای کیږي. نو د مخالفینو شتون شته دی.
نو دغه مخالفین ستاسو معلومات بیا څه دي؟ ځکه تاسو خلکو سره اړیکې لري چې یوازې افغان طالبان دي، عرب او نور بهرني اتباع پاکستانیان هم پکې دي او کنه دي؟
زه ته داسې په واضح ډول باندې ویل شم چې د وزارت داخله ویان صاحب هم شته دی، او والي صاحب هم دغه دی، مونږ سره دغه دی. دغه څو ولسوالۍ چې د غازی آباد ولسوالۍ او د ناړۍ ولسوالۍ او څنګه چې دا د اسمار ولسوالۍ د نورو، په دې کې خارجي اتباع هم شته دی، او په دغه کې داسې خلک شته چې په پښتو او دری ژبه باندې خبرې هم نشي کولای، او زیاتره دغه کورونه چې خالی کیږي، خارجي اتباع پکې ځای په ځای کیږي.
بله، ډیره مننه جناب مشوانی صاحب. وحیدی صاحب، یو خو مشوانی صاحب ویل چې د کونړ او حتی د نورستان هم ویل کیږي په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات دي، او حتی بهرني اتباع هم هلته ستدي دي، د طالبانو یا د وسلوالو مخالفانو په چوکاټ کې. د دوی په وړاندې ستاسو اقدامات یا په مجموع کې د سیمه ایزو امنیتي ارګانونو اقدامات هلته څنګه دي؟
داسه د چې د مشواني صاحب خبره ز تاییدوم، لیکن دغه خلق دلته چې دی دا د سه په موقتی ډول سره راځي، خود دوی اصلي زاله او اصلي زایوده دوامدار دا د دیورن د کرخه هغه خواته دی، ځکه چې د دیورن د کرخه په صفري نقطه کې ټول پاکستانیان هم نشته دي او مونږ هم نه یو، نو د کرخه ډیره خالیګا ده او دا خلک په هغه خالیګا کې همیشه اوسېدلي دي او د په افغانستان کې حملې کړي دي او د دغه ځینه دوی تمویلېږي او د دې ځینه دوی تجهیزېږي چې په هغې کې البته د مختلفو ملکونو خلک شته، اما داسې چې په دوامداره شکل په افغانستان کې وي نه وي. دا د کونړ او نورستان ترمنځ په دې غرونو کې هم گشت و گذار لري، تاسې د میډیا د لارې ګوره چې دوی ته کوم تلفات پیښېږي، اعلانېږي، دوی چې څه کوي هغه میډیا نه پټ نه دي، هغه هم دي، لیکن زموږ اقدامات دا دي چې موږ الحمدلله اوس هغه پخوانی نظامي قطعات نه دي، بلکې دې کې ډېر تغیرات راغلي دي. موږ ډېر قوي سرحدي پولیس لرو، خو متاسفانه چې دلته 240 کیلومتره سرحد ده او 15 دروازې رسمي دي، چې دا 15 دروازې ډېرې کلکې زموږ د امنیتي ارګانونو نه او د سرحدي قطعاتو په واسطه دا نیول شوي دي. اما دا ټول 240 کیلومتره لاره چې ده په دې کې 15 نورې غیر رسمي دروازې دي چې په هغې کې مشکلات شته دي د دواړو خواوو دپاره. او خبره دا ده چې زمونږ د همغږۍ اداره لرو چې په هره چهارشنبه مونږ په هغې کې غونډه کوو، او د دې غونډه کې مهمه خبره دا ده چې چونه کونړ یو سرحدي ولایت دی، اول په سرحد باندې غږیږو، خو زه تاسو ته دا یقین در کوم چې زمونږ سرحدي قطعات د خپلو سرحداتو نه د وینې په بدل ساتلی دی، او کوي هم. د مثال په توګه
پاکستان لخوا ځواکونه د افغانستان خاورې ته هم راوختي، ځکه سیمه ییز خلک داسې وایي چې پاکستانیان د افغانستان خاورې ته راغلي دي، دې سره څومره موافق یاست؟
نه نه، زه دا سره موافق نه یم. تاسو ته داسې مې مخکې وویل چې د ډیورنډ د کرښې او د پاکستانیانو د موقعیت ترمنځ خالي ځایونه دي، منتها هغوی اوس په دې خپلو خالي ځایونو کې پر مخ راغلي دي، اما د کونړ خاورې ته یو انچ نه دي راغلي، او د کونړ خلک د دې نه دفاع کوي او هیڅکله بدای چاته سرحدي قطعات هم
کور ودان. جناب وحیدی صاحب، جنرال صاحب امرخیل، تاسو په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قومندان واسطه او هلته مو د سیمو لپاره دنده ترسره کړې، دا رڼا واچوي چې د پاکستان د راګټي بریدونو مسله څنګه ده؟ هغه وخت کې هم دا خبرې وي، او دا راکټونه څنګه راځي؟ او دا معلومه شوې دي چې دا د پاکستان د حکومت یا د ځواکونو دي؟
لکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، دغه لړۍ اصلا د نهاتیا اووم کال د هود یا د دال ویل میاست نه شروع ده، چې اول په هغه وخت کې هم چې زالته وم انارګي منطقه ورته وایي چې د سرکانو سره همسرحد لري او د جلال آباد د ګوشتې ولسوالۍ مربوط ده، دا مشکلات دلته راپیښ شول. د دا منطقې ویشتې د مومند دلته څو کلي دي، څو دا ټول تخلیه کړي دي، توپچي زرې په واسطه په هغه وخت کې تقریبا 1200 کوره تنا په ګوشتې ولسوالۍ کې، چې هلته به ټول دنیا او مطبوعات هم راغلي ول، غونې ګزارشونه تیار کړي ده، ماجرسي و او حکومت ورسره کومک وکړه. دا لړۍ وغځېده تر د کونړ چې والي صاحب ویلې د شپږو ولسوالۍ منطقې ویشتې، او د نورستان ګوردش او کامدېش چې له چترال او ارندو سره سرحد لري، دا منطقې هم د ارندو له دلته چې دوی قرارګاه وي له دې منطقې ویشتل کېدې. دلته څو زه څه فکر کوم څو اهداف هلته د آیسای خصوصا د نظامي پوځیانو، متاسفانه دوی چې هغه استعماري سیاست لري هغه مخکې وړي افغانستان کې، مونږ تثبیت کړي وو. والي صاحب په هغه وخت کې ټول اسناد چې هلته چارواکي مشران دي، مونږ وزیر صاحب داخله او وزیر صاحب دفاع او جنرالان راغی، دوی هم خپل اسناد ورکړي، مونږ هم مونږ هغه مرمۍ چې هلته نوې چاودلې هغه مونږ لاسته راوړي، دغه توپونه دي چې 130 ملي متر نیولې تر 150 ملي متر، دا په هغه سیمو کې نه القاعده لري نه طالبان لري، که چیرې طالبان او القاعده او مخالفین داسې توپونه ولري په دې اندازه چې 40 کیلومتره ولي، نو بنان د جامع بینالمللي مکلفیت دلته څنګه څه نو چې دلته دوی هغه پرمختللې ټکنالوژي چې تیارې او بي پیلوټ او نور قمار مصنوعي دوی خپله وچې دا سرحدات ټول مونږ کنترول، او دوی هم مکلفیت ده دویم دا چې د هغه منطقه موږ ته معلومه دی چې ثمر باغ د دوی یوه لویه چونۍ ده. ثمر باغ ورته وایي چې د دانګام شیګل و دا منطقې له دې ځایه وړي. په ارندو کې د دوی قرارګاوي دي. باباډوب ورته وایي چې د انارګي سره همسره دلته ډېر د دوی نظامي قطعات پراته دي. هغه ځای دوی توپچي حمایه کوي او هغه مخالفین چې په مومند ایجنسي کې په باجوړ کې په چترال کې و هغه د توپو او د ده په زریو باندې دا منطقې د موږ وویشتلې او هغه سیمې چې د ولسونه تخلیص وې مخالفین چې مختلف دي، هم افغانان پکې دي، هم د عرب پکې دي، هم چچین پکې دي، هم پاکستاني. خو ډېره برخه ونډه د پاکستان ملیشه او مخالفین تشکیل دایره د خلکو په کورو کې په سرحد کې ځای په ځای کړي دي.
هدف هم همداده،
هدف داده اوس دوی اوس د الیزل شروع کړي چې د نورستان چترال نیولې داسې په لغمان کنړ ننګرهار او د ننګرهار خصوصا جنوب دا ولسوالۍ چې دي شپږ ولسوالۍ دا هم نارامې کړي، همدغسې دا خط وصل کړي تر لوګر پورې. تاسې فکر وکړئ په لوګر کې اوس د مس عینک خبره
جناب امرخیل صاحب، تاسو هغه وخت هلته مسؤلیت درلود، تر کومه وخته چې تاسو مسؤلیت درلود په لنډو کې راته ووایاست تاسو څه وکړل؟ آیا مرکزي حکومت سره تماس ونیو؟ مرکزي حکومت تاسو ته څه ویل؟ ولې مې څه اقدام ونه کړو؟ کوم اقدام هغه وخت کړي وي؟ څه اقدام هم سوو په لنډو کې؟ البته
پوګه وختو کې هم اقدامات ډیر وسو. والی صاحب هم خپل اسناد او مونږ ټول مشترک جلسې درلودې. مونږ هم نظامی حالت جواب ورکړای دا په خپل تمام باندې د دوی مړی په بریکوټ کې پاتې سی او عمل شو چې تارس کړه و په نارګي کې مونږ جواب ورکړو. د مونږ سره دی قطعات ځل ته پراتی دي باز پوسټو کې مطلق دوی د مرمۍ په مقابل کې مونږ جواب ورکړی. حتی دوی د مونږ پوسټو باندې عملی کړی و، اسناد و ما نیولی دي. ما صرف فلمونه اوس هم سته پاکستانیان و حتی فوجیان مونږ نیول، امنیت ملي ته تسلیم کړی دي. په وخت کې مطلق مونږ جواب ورکړو.
بیا به تاسو ترازو صدیقی صاحب، افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې برخه کې د پاکستان د راکټي بریدونو په برخه کې څه کړي؟ ولې مخنیوی نه کوي؟ آیا د دفاع توان نشته؟ که څه بل مشکل دی؟
اول دا چې د کورنۍ چارو وزارت راکټي حملې نن او پخوا هم په ډېر شدیدو الفاظو محکوم کړی او همیشه د دې غوښتنه کړې چې دا باید سمدستي ودرېږي. اما متاسفانه دغه بشرمانه حرکتونه انوز هم ادامه لري. یو زموږ ګران هیوادوال کنر کې او په نورستانو کې دوی متضرر شوي دي. د افغانستان ملي پولیس همیشه کوشش کوي تر څو د خپل سرحدونه وساتي او د خلکو ځان او مال هلته وساتي. په دغه سیمو کې یو خدا چې تاسو خبر یاست، دغه سیمې د پاکستان د سرحد سره ډیر نږدې دي او هلته د سرحد اخوا ته طالبان، القاعده، وقانی ډیر لوی ځایونه او پناهګاه لري چې هلته دوی ډیر په کراري کولی شي. حتی د سراتو په جریان کې نه دسي او د خواته دي نه امني ایجاد کی. موږ دغه ولایتونه په شرق کې ډېر متضرر او آسی پذیر دي. دا د یو تشویش خبره ده او سش کال ټول تمرکز ده او تر څو دغه سیمې په شرق کې اور باندې تمرکز ډیر سي او هلته عملیاتونه پیل سي. لکه تر اوسه زه وایلی سم چې زموږ قوا هلته د پولیس او ملي اردو دواړه سره ډېر نږدې کار کوي تر څو وکولی سو دغسې مسایلو مخه ونیسو.
د دې بریدونو د مخنیوي لپاره مشخصا د سرحدي ځواکونو یا په مجموع کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو، ځکه تاسو هماهنګ یاست، اقدامات څه دي؟ څه کړي
اقدامات؟ خاول اقدام دا دی تر څو وکولی سو خپل خلک وساتو، خپل خلکو سره مرسته وکړو هلته. نو دوهم خبره دا ده چې دا خو د افغانستان د حکومت مسله ده. تاسو خبر یاست چې د بهرنیو چارو وزارت او د ریاست جمهوری موقف هم واضح شو او دوی هم پکلاکه دا غندي او دا مسله به د ډیپلوماټیکو لارو څخه دوی به حتما دا چیړي. یو جدي اقدام ته ضرورت شته. په دې کې شک نشته چې دوی باید د دغه سي اعمال څخه باید لاس واخی. خوب د افغانستان ملي پولیس او سرحدي پولیس حالته د دوی اصلي وظیفه دا ده چې د خپل سرحداتو څخه دفاع وکړي. لکه چې والی صاحب هم د مخه اشاره ورته وکړه، هغوی دومره نشي کولی چې زموږ خاوره ونیسي او یادې مخ ته راشي. هلته سرحدي پولیس ته نو هغوی حاضر دي چې قرباني ورکړي او خپل سرحدات وساتي. اما په مجموع کې زه فکر کوم چې مسؤول د پاکستان حکومت دی چې هغوی نشي کولی د دغه سي عواملو مخنیوی وکړي. او دوهم دا چې د افغانستان حکومت دا ډېر په جدي توګه باندې دا چیړي او امیدوار یاستو چې ژر تر ژره نور نړیوال چې موږ سره همکار دي هغه په دې باندې پوسی او فشار دی وارد کې پاکستان باندې تر څو دې مخونی ولسی
یو تاسو نړیوال ځواکونه سره دا خبره کړې تر اوسه پورې
په دې کې شک نشته چې ټول خبر دي
ډیر مننه ستاسو حساب خغله مشوانه د کونړ خلک او هم خی معلومات ولري د نورستان خلک له دې بریدونو څومره پتنګ شوی زکه دوی تاسو نه مورد کې مظاهری هم کړي او ولسی جرګې په دې برخه کې څه کړي څه تصمیم لري زکه دا توغندوی بریدونه تیر کال هم شوی وډیر
دغه دوه سوالی چې د کام دې شو د برګي مټال دی هغه تاسو ته معلومه ده چې د شرقي نورستان دغه د ټول اکمالات چې دی دا د کونل د لارې نه کیږي او دلته چې هغه ته کم کنده ورکړل شوی دی صدیقی صاحب ناشته هغه د کونل په خاوره کې داخل کې ناشته عمل تر رسیدګی نه ده شوی بل د کونل ولسونه او د کونل اداره او د افغانستان خلک هغه څه چې دی باید چې مونږ په بربند شکل باندې یو ولسونه غواړم یو خو زمونږ د ملي وردو ځواکونه زمونږ په دغه څو لسوالۍ چې وس په جنگ روان دي په دې سرحداتو کې نشته ده او دا په داخل د سرک د عمومي سین په غاړه باندې د ولسوالۍ او د ولایت مرکزی او یو سرحداتي وس د کونړ سرحدات معلوم دي او د کونړ په سرحداتو کې د دغه په سرحداتو کې منشته د ناړی چې د وس په جنگ روان دي چې چیراګل علاقه د باټاش د سیمې وته وي لکه څنګه چې والی سیب ویل چې څو دروازې دي
نو ول نشته دي
لکه اجازه راکړه لکه اجازه راکړه هغه واځي په دغه عمومي سین چې دغه شوه دی او سرک په دی باندې تللی دی د ملي وردو د ټول ځواکونه ز دا منم چې زمونږ ډیر ملي تکړه ملي ځواکونه دي خو متاسفانه چې سرحدات تند رسیدلی چې هغه په مرکز کې مشکل لري او په نورو ځایونو کې دا د کونړ ادارې د کونړ ولایت محلي ادارې هم د دې سر توزل په دغه جلساتو کې ویل دي او وزیر صاحب د دپاته مونږ ویلي وزیر صاحب د ولید سیستم ویل دي او په د دانګام په ولسوالۍ کې یو پرد ملي وردونه لري د داخله وزارت زمونږ په ولسوالو کې د ولسوالو تشکیل چي دی 15 شپته او 10 شپته کسان دي او د دې 15000 او 16000 نه پوسته د دې ټول د امنیت چارې دلته مونږ د کونړ ټول ولسونو ادارا د ملي پولیسو او د حکومت سره همکار ده او د دې وسه امنیت هم د خلکو راوسته خو دلته چې کوم سرحدي د غدي د سرحدي نقطو ته یوازې د بنشي په علاقه کې یو ټوله ده هغه ټوله هم د دې خلکو د تاثیر نه لاندې ده د هغه خپل خلکو ته رسیدګي په صحیح شکل باندې نه کړي دغه مخامخ ناشته او وزارت داخله باندې مو موضوع منګه والی صاحب مالته ده د خارسې موتوي چې ډیر کوي ته وایي چې هغه 2 کیلومتر د غره دی په لور ده سرحد نه یو خدا خبره ده بل خبره ده دا چې د ولسونو او د مظاهرو خبره تا وکړه د مظاهرو خبره خود سیده چې دغه منطقې ته مرمۍ راغلي دي خو وسه پوری د وزارت داخله یو هیئات هم نه دی تلغه منطقې ته ورشي خو د ولسونو مشکلات ته چې دا بیا دی شوې دي او د دیو سپارز دي هغه نه دي شوې
یعنی په مجموع کې مرکزی حکومت توجه نه کړی
مرکزی حکومت توجه نه کړی منګه د ولسی جرګې څه کړی دي د ولسی جرګې په لاندې ټکو کې ته ویم چې د ولسی جرګې ما سورج مخکم واحدي صاحب زما خبرې اوري خو منګه دلته د وزیر صاحب د پاسا د وزیر صاحب داخله سا د رئیس صاحب د امنیت سا او حتی دا څوره ځکه چې د دوانو مجلسونو غړي د رئیس جمهور سره د ملاقات وکاخلو خونه لري راکله ویل چې تاسو د امنیت شورا سره وګورئ مونږ ویل چې په ګډه د امنیت شورا سره مونږ په ګډه باندې کینو او د کونل د ولس مشکلات تاسو ته رسو
ډیر مننه کور ودان غواړم پلان ډول د پښتنه وکم جناب والی صاحب چې مشوانی صاحب ویل چې تشکیلات د پولیسو یا په مجموع کې د امنیتي ځواکونو حالت کم دی او دوی غیر لازم رسیدګی نسی کولای په مجموع کې غوښتل مې دا مسله تاسو سره مطرح کړم تاسو په دې کې سواز بیا صدیقی صاحب تاسو سره هم وورو
دا اوس وختو کې د پخو په نسبت په تشکیلاتو کې زیاتواله اغله ده او هم کومه وسلې چې په کار وي زمونږ سرحدي سره توپونه مشته دي نور وسلې هم ثقيل ورکړ شي دي په خوا دا شه نو لکه دا اوس شي دي او د سرحد موضوع د سیادي موضوع نه ده درې مشته مخکې وزیر صاحب داخله شخصا په خپل وزیر صاحب دفاع رئیس امنیت ملي دوی راغلي وو د سرحد نه لیدنه کړې ده البته دلته بعضی مشکلات موږ لرو خو زمونږ سرحدي قطار د پخوا په نسبت ډېر تقوی شوی دی او ډېر باجرات شوی دی او اوس د خپلو نقاطو نه ښه پوره دفاع کوي دا چې په ټولو ځایونو کې دوی موجودیت نه لري نو دا د دوی ګناه نه ده او تجهیزاتو کې د ورسره کومک وشي په اسلحو کې د کومک وشي ځکه دلته د شپې د دید شان نه لري، غرونه دي، په دې غرونو کې هر متر کې خو سړی نه شو ودرولی، دغه مشکلاتونه شته دي.
کور ودان وای دي صاحب، ډېره مننه. د ملي امنیت د ریاست یو ویاند خبریالانو ته د دوشنبې په ورځ وویل چې د پاکستان سیاست دا دی چې غواړي دغه سیمې تر بریدونو لاندې ونیسي، او دلته ګوندې د وسلوالو مخالفانو لپاره او د افراطي ډلو لپاره ځالې جوړې کړي. په دې برخه کې خبرې کړي شفیق الله طاهری.
لسو کلونو را په دې خوا په پته ترهګران، منفجره مواد او د انسان وژنې ډول ډول وسایل خو رالېږل، او اوس په ښکاره د کونړ په ولایت کې راکتي بریدونه ترسره کوي. د افغانستان دولت او ملت به هیڅکله د دغه غمجن او دردناک بریدونو په مقابل کې بې تفاوته پاتې نه شي. کشور همسایه ما پاکستان از مدت تقریبا اضافه تر از یک ماه به این طرف به سلسله حملات قبلی خود در ولایت های کنر و نورستان حملات راکتی را آغاز کرده، و در پناه و پوشش این حملات راکتی جنگ های چریکی و جبهه‌ای را به هدف تصرف ولسوالی ها و قریجات ولایت نورستان و کنر سازماندهی کرده. هدف از این حملات راکتی و این جنگ های سازمان یافته چریکی و جبهه‌ای در ولایت نورستان و در ولایت کنر جابجایی بیشتر نیروهای افراطگرا و تروریستی در این ولایات است. پاکستان پلان داره قبل از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، طالبان و گروه‌های افراطگرا را در منطقه و در افغانستان تقویت بیشتر بکنه و برای اینها مراکز و پایگاه‌های ثابت و دائمی را ایجاد بکنه.
جنرال سیب مرخیل، د افغان حکومت دریزه او سیاست د پاکستان د راکټي بریدونو په برخه کې څنګه دی؟ آیا سم دی او کتا سور سره مخالف یاست؟ یعنی جواب ورکولو کې په مجموع کې د مخنیوي لپاره هغه کوم اقدامات چې سیوی لازم سیاست چې غوړه سوی دا سم دی؟ کلس پوری
زغودی امنیت ملی د تایری صاحب خبره مطلق تاییدو. ګورې دوی د پاکستان یا د انتخاب اصلا پر د نظامی لنګانه انتخاب دی، راځي دا د مسلک دی او ملاو دی او چړی کار نه ده. ګورې کنر او نورستان او توره بوره یا دی پکتیا دغه ساحه چی دی دی جنگر هار دا دیر خطرناک رازی دی پر طول دی تاریخ که دلتا چی هر چوک راغلی شکست خورده و دیر خطرناک رازی دی دری طول زنگل در تا هلیکوپتر پر سامه توگنیست لی. نو دا خبره دوی چی انتخاب کرده دی امدل خاطره چی پاینده که کچیر ناتو دی افغانستان ووزی، نو دا چو ولایتونه با سقوط سره دوی مواجه کهی و چی امدوست دا زیمینه ور تجوریگی. متاسفانه پا وقتی زومه د افغانستان د دولت دغه ضعیف پالیسی او ضعیف اقدام نه تاییدوم. یوازینه علت د ما د استعفا د برطرفی هم مشکل همدا از چارواک سره و چې په هغه وخت کې موږ دوی ته په تمه و چې موږ ته به یو قاطع امر ورکړي، په دې چې په دغسې حالاتو کې چې دوه مملکت خبره بیا راځي، دلته یو قاطع برخورد او غوڅ یو امر ماربي ته موږ هلته اړتیا درلوده، اگر چې موږ په خپلو ساحو کې اقدامات کړي دي، دښمن هم نه ده پرېښی، خو په څو عرصو کې باید په هغه وخت کې په یو تقریبا یو نیم کال سوکه دا اقدامات سوي وای چې دا اوس موږ بیا هم د کنړ او د نورستان او د افغانستان بېګناه خلک وژل کېږي، هلته شهیدان پراته دي، کډې بار سوي دي. متاسفانه په یو کال یو نیم کال کې دا پروسه روانه ده، دا مرمیو دا د شهیدان پراته دي، دا د چې کډې سوي. اما متاسفانه دلته وکیل صاحب ناست ده، فکر نه کوم چې هلته کوم معاون صاحب تلی یا کوم غټ چارواکه والی صاحب، خو هغه بیچاره مټو بازی همدغه خلک دی، همدغه اردو دی، همدغه سری دی، هغه د هغه خو نسي کولی چې هلته خپله لاړ شي توپک واخلي او جنګ وکړي. بنان په هغه وخت کې هم ډېر ضعیف اقدامات سي و، که په دې یو کال کې قوي اقدامات سي و، هم د سیاسي لنګانه هم د نظامي لنګانه دښمن ته جواب ورکول سی، نو اوس به موږ د مشکلاتو سره دا خلک
خغلی صدیقی. سرحدی ځواکونه انتقادونه کیږي، مثلا مشورنی صاحب هم اشاره وکړه چې کمزوري دي، په مجموع کې امنیتي ځواکونه په دغه سرحد کې کمزوري دي، امکانات نه لري، تشکیلات هم کم وي یا کم دي، نو ولې تشکیلات نه اضافه کیږي، ولې امکانات نه ورکول کیږي، ولې نه تقویه کیږي، مشکل پس کې دی؟
اول دا چې یو وضاحت درکو چې د افغانستان پولیس سیاست نه کوي او باید سیاست دیمونه کوي، دا خو د دوه مملکتونو مسله ده او سیاست مداران دي په دې کې باید هغوی ونډه واخلي، او ورنه هر سیاست چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه کې هغه باید پلیسي. دوهم دا چې دوهم بیا وضاحت ورکړم چې جنرال صاحب تبدیلي دا دلایل نه و، یو بل ځای باید تللی چې ولاړ نه دی، متاسفانه
یو
بل لوی مسؤلیت ورته ورکول سو، خو متاسفانه چې ولاړ نه دی. د افغانستان سرحدي ځواکونه نن په یو ښه وضعیت کې دي، خو دا کافي نه دي، دا باید نور هم تجهیز شي. تجهیزات د نګانه مونږ یو ستونزه لرو په دې کې شک نشته. تر 2014 کال پورې ټول پلان دا دی چې د تجهیزات د نګانه مونږ په یو ښه وضعیت کې لاړ شو. نو اوس بیا هم د دوه کال په پرتله بیا هم ښه دي، یعنی تجهیزات ښه لرو. تشکیلات باندې هم کار شوی دی. سږ کال تاسو ته ما د مخه وویل چې زمونږ تمرکز ټول دا دی چې په شرق کې یا په ختیځ کې خپل قواد تنظیم کو، سمې تنظیم کو، تر څو وکولی سو دغه تعدیلاتو سره مقابله وکړو. نو تشکیل د نګانه هم تاسو ته ویلی سم چې کار ور باندې روان دی، سږ کال هم کار مو کړی دی، یو څه اضافه هم سوي دي. نور هغه قوتي پولیسو ته چې ضرورت یې په دغه سیمو کې د دې د تنظیم دپاره هم لارې چارې موندل سوي دي، کار کیږي. ډېر ژر به جناب موین صاحب د امنیتی سفر به وکړي دغه ساحې ته. ټول تدابیر به نیسو، یعنی زموږ دپاره شادي خبره نه ده، دا ډېر یو لوی مسله ده. هغه وظایف او هغه مسؤلیتونه چې د پولیسو خوا ته راجع کیږي په هغې کې حتما پولیس تلاش کوي او غفلت به نه کوي، بې تفاوتي به نه کوي. نور پاتې سو د سیاست خبره ده. مونږ هنوز هم منتظر یاستو چې د افغانستان سیاست مداران په دې کې څه تصمیم نیسي.
تصمیم داسې وي چې باید بل مسله عمل وسي. تاسو
د افغانستان د حکومت تصمیم دی، افغانستان خلک آماده دي،
افغان ځواکونه په
څیر ځواکونه دا خلک دي، بالکل آماده دي. د افغانستان ځواکونه هر ورځ آماده دي، قرباني ورکوي او د هیڅ سینه نه بیریږي دوی. نو دا خو د افغانستان د حکومت خبره ده.
ډیره مننه کوربدان والی صاحب. ورستۍ پښتنه بس خوم جالبه دی، خو وختم کم دی، بس رانغړو. ورستۍ پښتنه کې لیسه تاسو نو کومه غدا چې کچېره دغه بریدونه همداسې دوام وکي او د مرکزی حکومت لخوا یو قوي او لکه څنګه چې جنرال صاحب امرخیل هم ویل یو قوي اقدام ونیسي د مخنیوي لپاره، نو دا جنجال به څومره زیات سي او په سیمه کې به خلک څومره وزورول سي؟
یو ډیپلوماټیک حل ځلې قوي او بل مقابله وشي. البته د ډیپلوماټیکو هلو ځلو نتیجه تاسو ولیدله پروسه کال چې همدغه واقعات شوي وو، په دغه هلو ځلو سره چې شخص جناب جمهور رئیس هم پکې مداخله وکړه دغه مرمۍ ودرېدلې. او سږ کال هم تاسو واورېدل چې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د وزارت خارجه هغه احتجاجي لیک چې وزارت خارجه ته لیکل شوی هغه هم سپارلی دی او دا ګواښ هم کړی دی چې ملل متحد ته به هم رجوع کوي. نو په دې لاره کې هم مونږ ډېر قوي پرمختګ کړی دی ډیپلوماټیک لارې نه، او د بلې نه که داسې دا دوام وکړي او نتیجه ورنه کړي. تاسو د افغانستان تاریخ وګورئ، د افغانستان ولس پاسیږي او د خپلو پولیسو سره سرحدیانو سره به ودرېږي او د خپلو خاورې نه به دفاع کوي، او دا لرې نه ده چې دا کار وشي که دا مرمۍ ونه درېږي.
ډېره مننه کور ودان. په بحث کې مو چې څه نظریات واورېدل د ازادي راډیو د ګرانو میلمنو نظر او ازادي راډیو پکې نظر نه لري. را سره میلمانه وو په ولسی جرګې کې د کونړ وکیل غلام سخی مشوانی، د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی، او په ختیځون کې د سرحدي پولیسو پخوانی قومندان او امنیتي کارپو جنرال امین الله امرخیل، او دغه راز د کونړ والی سید فضل الله وحیدی هم را سره پر ټلیفون وصل وو. ډېره مننه کور ودان.
منګ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کېدای شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادۍ رادیو د افتخاري خبري لپاره.
ساعت 3 بعد از ظهر به وخت افغانستان است.